アザメラジオ。
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندۍ یا قوس 22مه او د دسمبر 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یوناما مشره روزا اوتومبای وابه د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یوناما د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال نښتې کمې شوي خو بشري حقونه له خطر سره مخامخ شوي دي. امنیت شورا هم په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. د اسلامي همکاریو سازمان په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر پرونی چاودنه په کلکو ټکو غندلې ده. خلیل الرحمن حقانی پرون په کابل کې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې ووژل شو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی خو طالبانو په یوه اعلامیه کې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش بللی دی. ویل شوي چې په چاودنه کې شپږ تنه نور هم وژل شوي. د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خبره کړې راغلی دی چې د تیرو دو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی خو داسې بریدونه د امنیت په برخه کې اندېښنې پیدا کولی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی چې په افغانستان کې باید داسې هڅې وشي چې د ناامنیو د جرړو د ایستلو سبب شي. د طالبانو حکومت د یولسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه یې خپره کړې ویلي دي چې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي، په فراه کې د ابو نصر، په بادغیس کې د حنزله او حکمت، په تخار کې د فجرستان، په کندوز کې د نمر، په بغلان کې د رویان او قدس، په بلخ کې د سادات، په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې د دې موسسو د بندېدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارې اصولو نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي. په دې اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دا د لوړو زده کړو د وزارت د مشرتابه د شورا پریکړه ده او د دې موسسو مسؤلین به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی د مصر پلازمینې قاهرې ته د اسرایلي برمتاو د خوشي کېدو د خبرو لپاره رسیدلی دی. روټرز اجانس پرون راپور ورکړ چې د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله د دې پلاوی مشري کوي. سعودي عربستان د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی. نو له رای ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ د درې شل او ورځ سیالیو لومړنۍ پرون تر سره شو چې د زیمبابوې ټیم د څلورو وکټو په توپیر وګټله. دا وو خبرونه او سم د خبری مجلې په ترڅ کې د خبریدونکو راپورونو نوملار. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه باندې درې کاله وروسته امریکایي وزیر په دې اړه د کانګرس استماعیا غونډې ته حاضر شو.
Yes and indeed I think
همداسې د جنرال مکینزي د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ.
هماغه درې کال وړاندې امریکا له افغانستان د خپلو افغان کارکونکو تخلیه هم پیل کړه خو ځینې افغانان لا هم پاتې دي چې وایي سخت ورځې ګالي.
نو څوک وظیفه راکړي نه کوم د سهارم چېرې تک راتګ کوی شو چېرته ځو خو ډېر سخت ژوند ده. تر ننه پورې زموږ دېرو کچاکي باندې درې دفعه رنګ خواتې تللی وو. ترکیې خواته بېرته رپورټ کړي.
د طالبانو حکومت د پښتورګو په ګډون د انسان د بدن د عضلاتو په پلور او پیر بندیز ولګوه. که تر پایه مو ملتیا وکړئ اروزګان کې مو د لاندې له میلو هم خبرو.
اول شپه چې موږ د افسر لاړو په اول ورځ باندې د ورځې لاله بیا ماښام ته مېلمانه دوستان قریبا انډولان سره راټولو وو دا د لاندې غوښ خورو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوس هم راځو د سر راپورته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسیده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې استماعیه غونډه کې پرون ناوخته د استازو جرګې یو شمیر غړیو د ولسمشر بایدن پر ادارې سختې نیوکې وکړې او دا اداره یې تورنه کړه چې د سولې تړون یې سم پلی نه کړ. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د چاودنې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په جواب کې بلینکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستانه ووزي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدار از واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمن دی. ښاغلی بلینکن بیا د دوحې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته کړه د افغانانو ترمنځ خبري د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو ډیر شمه نیټه ووسو او د طالبانو 15 زندانیان به خوشی کیشي. د استازو جرګې یو غړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلینکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازی وو، بلینکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازی په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه وو. له ښاغلي بلینکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکې مو له خطر سره نه و مخامخ کړې. ده دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قمانداني سنت کام د پخوانی قمندان جنرال فرانک مکنزی تیرو خبرو ته اشاره وکړه او ویل
yes and indeed I think General McKenzie has testified to exactly that.
همداسې ده. جنرال مکنزی د ټیکټ په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې و چې د دوی تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت دراتونکو په اړه او تر یو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له ښاغلي بلینکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مات وکړي، دا تصاد نو. بلینکن دا خبره ومنله چې همداسې وو. د دوی تړون د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیل زاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. ښاغلی خلیل زاد اوس ویلی دی چې د ترامپ له انتخابېدو سره د دوی تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. تاکل شوی ده چې ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغو جګپوړو مسؤلینو به وغواړي چې استعفا وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړ.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له سباند درې کلونو وروسته پرون د کانګرس استماعیا غونډې ته حاضر شو. لکلاکو نیوکو سره سره یې له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو ننګ وکړه، خو ځینو نیمګړتیاو ته یې اشاره درلوده او ځینې نیمګړتیاوې یې ومنلې. امریکا همغه درې کاله وړاندې له افغانستانه د خپل پخوانیو افغان کارکوونکو د تخلیه بهیر پیل کړ، خو دغه بهیر لا هم روان دی او سلګونه کسان چې د امریکا پخوانی کارکوونکي ځان بولي لا هم په افغانستان او پاکستان کې دی او وایي چې د اس آی وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له امتیاز لا نه دی برخمن شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایواک هم د امریکا د اساس جرګې له غړو څخه غوښتي چې دغه افغانان له افغانستان را وباسي. تفصیل له سنا کاکړه.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف وایي د امریکا پخوانی افغان همکارانو ډېرې قربانۍ ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه ائتلاف د سه‌شنبې په ورځ په یو لیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې او د ډیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې د دغه هیواد پخوانی افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوی دی چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیوی کډوالۍ کیس درلودونکو دوه کسانو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او له دریو کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال اتمې میاشتې راهیسې مې سایوي ته اپلای کړی، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیک یې چې له موږ څخه غوښتي ورته لیږلي مو دي. له بده مرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوي، ایمیل او زنګونو ته یې هیڅ ځواب نه دی راکړی.
مشکلات سر پدې سیمه مخامخ یو سه نسو وظیفه کې نه کوم د سهارم چیرې تک را تک کوي شو چیرته زو ډېر سخت ژوند تر نن پورې سیمه کې درو کچاکی باندې درې فیران خاطر تلیو ترکیه خاطر برته ریپورت کړیو د خاطر اغلیو. نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه ټول پرسونل سوق دلته پاتې د موږ سره کنجا او شانس موږ تیر کړی، حتی بعض ملګریم چې سرک کې را چپلې شاو د شدا شانس خرسي دوی ته هم په آرامې نه پریدي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمېر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سیوی کیس لرونکو په پرتله ډېر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ما هم از اوج ملاکسایی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی
امید. زو یو لاغو کسانو سخیم که دخپل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغلیم. پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو رو ده. لزر و دیر کورانه بی برخلی که حالت کی اوسیگی دلتا.
خانواده و فامیل فیلن در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخو یو نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه ائتلاف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سیوی د کډوالۍ ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، په زرګونه افغانانو چې د امریکا په ګډون یې له بېلابېلو بهرنیو ادارو سره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کړی و او ژوند یې له خطر سره مخامخ و خپل هیواد پرېښود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو پر پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولی دی، خو روغتیا پالان یو شمیر دنیا عالمان بیا وایي چې د دغو بدن د دغو غړو پلور او پیر کومه مسله نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو په پلور او ګټې اخیستنې بندیز لګولی، خو ځینې ناروغان، ډاکټران او دینی عالمان په وړیا توګه د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره مهم او بشري کړنه بولي. د طالبانو د حکومت دغه وزارت په دې اړه خبر پاڼه کې د قرآن کریم د متعددو آیتونو او احادیثو په مطرح کولو د دې اقدام هدف د انساني کرامت او عزت ساتل ښودلی دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فصله او 15 مادې لري، مشر ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اگست میاشت کې توشیح کړ، خو په هیواد دننه ځینې ناروغان او د هغوی خپلوان وایي چې شدیداً د پښتورګو پیوند ته اړتیا ده. د پروان ولایت ای بي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دواړه پښتورګې یې تیږې لري او د لمانځه تللو په حال کې دي. دا وایي ډاکټران ورته ویلي چې باید د پښتورګې پیوند ترسره کړي.
مشکل داره، نمی سنگ داره، اگه گرده ما می گرده ما بدون از همه علیت میگه چه خوب نمیشه و خاطر که زیاد از ده می گرده اگه گرده ماست.
از ما دواره پخته ورگی تگی لری په یو وکی لس میلی بلا که شپگ میلی ده تو صفره که سطح می هم تگی دی. دکتران ویلی چه لعملیاتو یا پیوان پرتا په هیچ دول در ملو نکی که گی زخپلا لمصیبت سر مخیم نمو پتس کهو.
ده هرات ولایت یو اوسیدون کی چه ده هم نغختل پر اپور که نم خبور سی ازادی راژیو تیو ویل چه ده ترور ده زوی دواره پخته ورگی المنزد للی او وز پا بعد وزیاد که پر رختون که بستری دی.
دو سرمونگ کلیوالو همکاری کردیم رست و سر وکلا دی پیسو ټولولو کې، لکه د دواړه ګردې ختمې دي. اوس سراج شف خانه کې ده، حکومت اجازه نه ورکړي چې د ګرد سوک بدله کې
کې. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپله خبر پاڼه کې د انسان د بدن د غړو د پیوند په اړه وضاحت نه دی ورکړی، او نه یې ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب کړي، خو په دې اړه خبر پاڼه کې پر ګټې اخیستنې هم بندیز لګېدلی دی. خو ځینې دینی عالمان او جراح ډاکټران د انسان د بدن د غړو پیوند انساني او د ژوند ژغورنې لپاره حیاتي بولي. افغان متخصص جراح د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد او د جرمنی د جراحانو ټولنې لیونارد شوایبر جایزې ګټونکی بسم الله شیوامل ازادي راډیو ته وویل
ماشین های دیالیز پورتیبل یا قابل انتقال
د دیالیز پورتیبل ماشینونه شته چې د پښتورګو پر ځای کار کولی شي. خدای یوازې د پښتورګو لپاره دي او خورا قیمته دي او ناروغانو ته زیاته سخته ده چې هغه وپیری. زما په اند د بدن د غړو پیوند د انسان د ژوند ژغورنې مهمه لار ده. د بدن د غړو دا پیوند په ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي، خو زه د بدن د غړو له خرڅلاو سره موافق نه یم چې بیا بل انسان ته پیوند شي، ځکه دا غیر انساني کار دی. خدای چې یو څوک مغزي مرګ سره مخ وي، خپل د بدن غړي بل چاته ورکړي.
دا چې په نورو هیوادونو کې یو شمېر هغه کسان چې پوهیږي له مرګونی ناروغیو سره مخ دي، په خپله خوښه او له پیسو پرته د انساني همدردۍ له مخې خپل د بدن یو شمېر فعال غړي هغوی ته چې ورته اړتیا لري وربخي. دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی بیا د بدن د غړو د پیوند په اړه وایي
د خرڅولو مسله لږه شدیده منې، خو اوس په کې داسې فتواګانې د انساني ضرورتونو له امله مخې ته راغلي دي چې خرڅول خو ناروا دي. که یو سړی د قاربونه یا غور سره سه احسانات کړي، خپل یو عضوه هغه ته ورکوي، بیا ورسره نه کوي.
د طالبانو د حکومت دا بندیز داسې مهال دی چې تر دې وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د شدیدې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله د انسانانو د بدن د غړو په ځانګړې توګه د پښتورګو د پلور او پیر راپورونه زیات خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین او د هنګری د مشرانو لخوا یو پر بل باندې نیوکه شوې او دا نیوکه په خواله رسنیو کې هم خبرې شوې. دا چې دوی څه سره ویلي تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبه پر وسولیکل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د دې په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي اوربان تورن کړ چې د اروپایي ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپایي ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدای. د هنګري صدر اعظم بیرته ورته لیکلي د خواشنۍ وړ ده چې زلنسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډېرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلنسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي.
له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنگتن کې ډیپلوماتیک حیثیت تودې شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسېدو مسلې ته لومړی توپ ورکوي. تر اوسه لا هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګېدلي بندیزونه لرې کړي، او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړل شي. بل لور ته د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې روسیه د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅې کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅې کوي چې مخکې تر دې چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي. ولسمشر زلنسکي د شنبې په ورځ په پاریس کې له ډونالډ ټرمپ سره وکتل او له هغه سره یې د اوکراین د سولې شرایط شریک کړل. د روټرز اژانس د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال زلنسکي په هر ډول خبرو اترو کې د اوکراین لپاره د امنیت د تضمین غوښتنه کوله. تر دې لیدنې کتنې وروسته د شنبې په ورځ منتخب ولسمشر ټرمپ د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره هم په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرې وکړې.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي، خو لجمن سره سم ورزو اورزګان ته هلته مو د لاندې له ژمنیو میلو خبرو. په ژمي کې د لاندې کول په اورزګان او د افغانستان په ګڼو نورو سړو سیمو کې د پخوانیو زمانو څخه پاتې دود دی چې لا هم دوام لري. عموما خلک د کورنۍ لپاره په ساړه ژمي کې د خوړو د برابرولو په خاطر پسونه یا نور څاروي حلالوي او بیا تر پسرلي پورې له غوښې د خوړو لپاره کار اخلي. دا چې لاندې څه ډول دود دی او دا پسونه او څاروي څه ډول حلالېږي او خلک څه ډول میلې پرې کوي، تفصیل به له زموږ له همکار شریف الله شرافت واورو.
پاورزګان کې د ژمي د یخنی پراتاک سره د لاندی دود یو ځل بیا ژوندی سوی. یو داسې دود چې نه یوازې د کورنیو د ژمي د خوراک لپاره د خوړو برابرولو لاره ده، بلکې د خوشیو او یو بل ته د ورتګ لپاره یو غوره پلمه هم ده. په ساړه ژمي کې د پسو حلالول نه یوازې له لوږې سره د مبارزې یوه پخوانۍ حل لاره ده، بلکې د اورزګانیانو د کلتور د میراث یوه روښانه نښه هم ده چې لا هم د دې سیمې په کلیوالو سیمو کې په مینه پالل کیږي. دا دود د افغانستان د ګڼو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په اورزګان کې پاتې دي چې نه یوازې کورنیو ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنیو ترمنځ د راټولېدو او یو بل ته د ورتګ او میلمستیا هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرازق که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړي او په همدې خوشي یې له میاشتو وروسته خپل یو شمېر دوستان او کلیوال میلمانه کړي دي.
سمالار کې مشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دا سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي، نو بس دا یو کپکال کې زل لا خپل مزه لاله منس کوله نو توان رو چې مز مثال سفرانسي او شرانی سو بس یو کال بل کال هغه سو مصارف پیسې ګټو هغه بس یو کال بل کال یو جیم بل جیم مزه دا سرانی سو بیا دا ملګری دوستان نو وخت واس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګڼو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمښت مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یو جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوایې ژوند ګواښلی سي. د اورزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوا زمانو راهیسې په دې خاطر پاتې وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه هم ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د اورزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمښتون زلا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو سربیره پر دې لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ امیر غلام نبی الفت وایي:
او دا پسونه زمر سیمه چې ده یخ هوا لري په ژمي کې ښه مېلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې یا مسجد کې لاندې حلال شوي دي د انتپاک یو وسیله به وه او دغه غوښې به بیا وچې کړلې د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي دا دود په خاص خپاته دی نو وسن د دغه دود رواج لري
یو شمیر ورزګانیان بیا وای اوس د پخوا په پرتله د لاندې دود هغه ډول نه پلي کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده دوی لامل په سیمه کې د خلکو ټیټ اقتصاد یادوي وایي په سیمه کې د پخوا په شان د خلکو هغه ډول اقتصاد نه دی لکه څنګه چې د تیر په څیر و
نوم یې ګل احمد دی روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسېدونکی موږ دغه لاندې مثال پسونه چې موږ لاله وو نو اول شپه چې موږ د پسالار کو په اول ورځ باندې د ورځې علالو بیا ماښام ته میلمانه دوستان قریبان انډولان سره راټولو نو دا میلمانه سره راټولو ماښام ګره سره یو ځای د لاندې غوښ خورو یا دغه دا بیا موږ وچوو دا بیا ژمي کې پر اصله کې بیا موږ خورو دغه غوښې او شوروا ډېره خوږه یې ډېر ښه خوند کوي دا وچې غوښې ښې خوږې یې هلته ډېرې زورورې یخ نه یې ګرمې د غوښې ډېرې ګرمې موږ بیا په دا یخ کې ډېر ګرم ساتي دي
نوم یې نصیب الله دی د روزګان ولایت لاندې خو بس دا د ژمي کې موږ پسه راولو رانیسو کرار یې حلال کړو غوښه بیا وچو بیا مرګ یې وځړو د مره څه بیا راکښته کړو میده میده کړو بیا په ژمي کې وچ اسات یې راته کړي هغه راولو چې سات یې نه یې راته کړي نه ومې هله کړو بس چې پسه حلال کړو موږ خپل قربان او دوستان چې میدې هغه ټول ته سات وکړو د لاندې د پسه ورځ ډېره غټه خوشحالي لري نه بیا د کشیانو په حساب باندې کشیانو ډېر ورته خوشحالي هغه موږ چې پسه مې حلال کړي بله د شپې د خوا سره خپل قربان دوستان ته سات وکړو هغه راسي به دا سره وکړو
نوم یې مچې ولا دی د مرکز سرینکوټ اوسېدونکی دا خو نو لومړی موږ پسه رانیسو یا مو ساتلی موږ خپل پسه ساتلی وو نو حلال مو کې کله چې پسه حلال کړو نو بیا وروسته تنظیماتو ته نیسو شپې ته ملګري دوستانو قریبان راغواړو بیا د شپې ډوډۍ ورته کړو او وروسته بیا دغه نورې غوښې چې دي هغه بیا زړوو د ژمي په شپو ورځو کې بیا د دې شوروا چې د ډېره خوندوره شوروا یې نو بیا خورو
په ورزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د ګډو نورو هغه کلیوالو سیمو دود دی چې ژمی یې سوړ وي او خلک یې پکښې د غوښې د اخیستلو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري
تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو اوسم راځو تاسو پیغامونه ته
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه دلمند ولایت ته جکه دول سوال د جناور د علاقې خبر کوم روز مردا کنده کنمریز گنج د غړول د تنګیته موس په کنمریز کې پاوتک یو گنج دی دا یو گنج دا سیرش پشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي وران ټکرونو غي وخت کیږي نو دا ګرد خلک بار دا یو گنج سره دی هغه تنګی ته چړول دی هغه ورور یو گنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورز تنګیته هغه د وطن ډېر لیر دی نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشرانو پرې ورسوئ
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته د ازادۍ راډیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زه د افغانستان د اسلامي عمارت څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره دا د ملت سره خیانت دی مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی دی ملت د په زور حکومت چې په ملت کې او د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه رو خوش کړوي دوی د جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وخت نه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلی آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دغه خبری مجله هم دلته پای ته رسوو. په کابل کې د سهار 5:30 بجې شوې. فرشتانه ګار غلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي.